یو استودیو غرمنی خبری خبرونه السلام علیکم نن سه شنبه ده د چنګاښ سرطان 14 د جولای 15 د ازادي رادیو د یو ساعت خبرونه په خبرونو پیلوو. د بنسان ځینو محلي رسنیو راپور ورکړی چې د زابل ولایت په سیوري ولسوالۍ کې په لسګونو ماشومان کولرا ته په ورته ناروغۍ اخته سوي. د زابل لپاره د طالبانو د روغتیا رئیس ډاکټر عبدالحکیم حکیمی ویلي شاوخوا 50 ماشومان تېره شپه په دې ناروغۍ چې نښې یې کولرا ته ورته دي اخته سوي دي. ده ویلي چې سیمې ته روغتیایي ډلې لیږل سوي. تر دې مخکې هم په سیوري ولسوالۍ کې په کولرا ځینې ماشومان اخته سوي وو. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو همغږی کوونکی دفتر یا اوچا وایي تیره اونۍ د کندز په خان آباد ولسوالۍ کې له څه باندې 800 کورنیو سره د خوراکي موادو مرسته وکړه. اوچا ادارې د بی بی حیات ګلی په نوم د 95 کلنې میرمنې عکس هم خپور کړی چې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام له لارې د خوراکي موادو مرسته ترلاسه کړې ده. د افغانستان له بیلابیلو برخو خلک شکایت لري چې دغه خوراکي مواد او نورې بشري مرستې اړو کسانو ته نه رسیږي. ټاکل شوی نن د بلجیم پارلمان له ایران سره د یو پیشنهادي تړون پر تصویب یا نه تصویب بحث وکړي. دغه تړون په دې اړه دی چې یو ایرانی ډیپلومات چې له پاریس بهر د بمی حملې په تور په شل کلن بند محکوم شوی بیرته ایران ته ولېږل سي کنه. دغه تړون د اپوزیسیون د وکیلانو او د ایران د سیاسي مخالفانو د مدافع وکیلانو انتقادونه پارولې دي. دوی وایي دا به د تلار اوره کړی چې د اسدالله اسدی په نوم ایرانی وګړي ته چې په تروریستي فعالیت تورن او د 2018 د کال په فبروري میاشت کې محکوم شوی بیرته ایران ته ولېږل سي. د بلجیم په پارلمان کې د اپوزیسیون یو وکیل جورجس دالی ماګنی ویلي دغه تړون متن د اسدی لپاره برابر شوی. دغه ایرانی په 2013 د کال پاریس ته نږدې د ایران د یو مخالف تبعید سوی ډلې د ایران د مقاومت ملي شورا پر یوه غونډه د بمی حملې د تراحۍ له کبله په تروریزم محکوم سوی دی. او د امریکا د متحده ایالاتونو د شیکاګو ایالت د هایلند پارک سیمې په پرونیو ډزو کې لږ تر لږه 6 کسان مړه او 10 نور ټپیان سوي دي. اسوسییټډ پریس خبری اژانس د چارواکو په حواله ویلي یو 22 کلن کس چې حمله کې د لاس لرلو شک ورباندې کیږي پرون ماښام د پولیسو لخوا توقیف شوی. د ډزې د یوې ودانۍ لبام پر هغو کسانو سوي چې د جولای 4مه یا د امریکا د خپلواکۍ جشن یې لمانځه. خبرونه مولا ازادي راډیو نه واوریدل. د دې ترڅنګ د خبرونې په راپورونه کې اوري که څملا افغانستان پاکستان ته د ډبرو سکرو پر بيدري غصادراتو انتقادونه سوي. د پاکستان د مالی وزیر ویلي چې واده لیواله دی چې له افغانستان د ډبرو سکرو وارد کړي. پر دې موضوع د یو تحلیلګر نظر هم در سره شریکو.
دوی په ډیره مهارانه او مکرره توګه غواړي چې زموږ معدنونه استخراج شي او دوی ته په ډیره ناچیزه توګه وپلورل شي.
د نورو ولایتونو په څیر میدان وردګ کې هم د اوبو سطح ټیټه شوی
او چینې څه یوالي چې ټولې وچې دي برسېره ټولې شمسې دي.
د غزنی مشهور شپېلې ژغونکې جانان ماما وایي چې د ازادي رادیو د راپور تر خبرېدو وروسته د جرمني حکومت د ده زوی ته قبولي ورکړې ده. د خبرونې دویمه نیمایي کې 25 دقیقې ونیز بحث خپرېږي چې د بحث کې د طالبانو لخوا د رابلل سوي درې ورځنۍ غونډې پر موضوع خبرې سوي دي.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبرې ټولګه
ورزو د دې خبرونې د راپورونو برخه ته سره لدې چې افغانستان پاکستان ته د ډبرو سکرو پر صادراتو نیوکه ختم نه دي. د پاکستان د مالی وزیر ویلي هیواد یې لیواله دی چې افغانستان د ډبرو سکرو وارد کړي. مفتاح اسماعیل ویلي غواړي د ډبرو سکرو د بایو په کمیدو سره صادراتو ته دوام ورکړي. طالب چارواکو پر دوی له سختو نیوکو وروسته پاکستان ته د ډبرو سکرو پر صادراتو مالیه لوړه کړه. خو اقتصادي کارپوهان وایي لا هم د نړیوال بازار په نیمه بیه پاکستان ته له افغانستان د ډبرو سکرو لیږد روان دی. جزئیات په دې راپور کې.
پاکستان هڅه کوي چې له افغانستان د ډبرو سکرو د صادراتو په بیه کې کموالی راولي. د دې هیواد د مالی او عوایدو وزیر مفتاح اسماعیل رسنیو ته ویلي دوی له افغانستان د ډبرو سکرو واردولو ته لیوال دي خو په دې شرط چې په ازانه بیه ورکړل شي. د نیوز په نوم پاکستانی رسنۍ د مفتاح اسماعیل له قوله لیکلي غواړي هغه مهال دا پروسه وغځوي چې له اقتصادي او سوداګریزه پلوه د دوی ګټې خوندي کړي. دا په داسې حال کې ده چې همدا اوس له نړیوال بازاره پاکستان ته د افغانستان د ډبرو د سکرو هر ټن $180 ارزانه تمامېږي. دوه اونۍ وړاندې د پاکستان صدر اعظم وویل امر یې کړی چې له افغانستان د ډبرو سکاره په کالدار وپلوري او تر خوا یې صادرات لا زیات شي. هغه دا هم ویلي وو چې پاکستان به له افغانستان د ډبرو سکرو په وارداتو د مالي اخیستو څخه په یوه کال کې $2.2 میلیارد وګټي. خود طالبانو لخوا پاکستان ته د ډبرو سکرو په صادراتو د سختو نیوکو وروسته دوی یوازې په صادراتو مالیه 10% لوړه کړه او د ډبرو سکرو اصلي بیه لا هم په خپل ځای ده. د نیوز په نوم پاکستاني رسنۍ د حکومت د یو بل لوړ پوړي چارواکي له قوله لیکلي د ډبرو سکرو واردول د سوداګرۍ له سکتور سره مستقیمه معامله ده. هغه خبره چې طالب چارواکي هم کوي وایي دوی له پاکستاني حکومت سره کوم تړون نه لري، بلکې افغان سوداګر د ډبرو سکرو له دوی اخلي او پاکستان ته یې صادروي. دی پاکستانی چارواکي ویلي حکومت به خصوصي سکتور وهڅوي چې له افغانستان د ډبرو سکرو وارد کړي او خپل مدیریت او د ریل ترانسپورت لارې به ورته اسانتیاوي برابر کړي. د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت چارواکو د ډبرو سکرو د بیو د کمیدو د غوښتنې په اړه زموږ پوښتنه ځواب نه کړ، خو وړاندې پاکستان ته د ډبرو سکرو له صادرولو دفاع کړې وه. په پاکستان کې د برېښنا کمی، د تیلو او ترخواي په نړیوال بازار کې د ډبرو سکرو د بیو پورته کېدل هغه څه دي چې پاکستاني مجبور کړي چې له افغانستان د ډبرو سکرو واردات زیات کړي. طالب چارواکي وایي په ورځني ډول پاکستان ته للس تر 15,000 ټنه د ډبرو سکرو صادرېږي، خو رویټرز تیره میاشت د پاکستاني چارواکو له قوله دا اندازه په میاشتني ډول 1500 ټنه یاد کړې وه. پاکستان غواړي د افغانستان د سویلي ډبرو سکرو د سویلي افریقا او انډونیزیا پر ځای په ارزانه او ښه بیه له افغانستان وپیری او د خپلې برېښنا فابریکې پی وچلوي.
په راپور کې مو وویل چې څه هم له افغانستان پاکستان ته د ډبرو سکرو پر صادراتو نیوکه لا پر ځای دي. د پاکستان د مالیه وزیر ویلي هیواد یې لیواله دی چې له افغانستان د ډبرو سکاره وارد کړي. تر دې مخکې د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف ویلي وو هیواد به له افغانستان د ډبرو سکرو صادرات لا منظم او چټک کړي. د شهباز شریف تر دغو څرګندونو وروسته د طالبانو چارواکو د ډبرو سکرو پر صادراتو د مالیه د لوړولو خبره وکړه. د سیاسي او اقتصادي مسایلو شنونکي رحمت خان اندړ څخه مې د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه چې څه فکر کوي د افغانستان د ډبرو سکرو سره د پاکستان لیوالتیا په څه معنا ده؟
پاکستان چې د 45 کلنه جګړه کې زموږ هیواد ته ډېرې ستونزې جوړې کړې دي او د هر حکومت لپاره مخالفین روزلي دي او کوشش کړی چې زموږ ډېر معدنونه د قاچاق له طریقې دوی ته ورشي، همداسې که قیمتي ډبرې دي او یا هم زموږ چارتراش دي او یا هم نور، او کوشش کړی چې په افغانستان کې یو داسې قوي افغاني حکومت نه وي تر هغو دوی دغه د قاچاقو لړۍ روانه وي. اوس چې د طالبانو اسلامي امارت واک ته رسېدلی ده، د دوی سره ډېر نږدې اړیکې وي. دوی وکولی شي چې ډېر زر لومړی د ډبرو د سکرو تجارت اړیکه اسلامي امارت سره سمه کړي او دوی ته په بېساري توګه روان دي. دوی کوشش کړی چې دغه د تجارانو د افغاني تجارانو طریقه دوی ته ورشي، دا ځکه چې دوی پوهیږي چې د افغانانو د غبرګونونو او د نړیوالو د غبرګونونو سره مخامخ سي. په افغانستان کې اقتصادي وضعیت خرابه ده او دوی په ډېره مهارانه او مکرانه توګه غواړي چې زموږ معدنونه استخراج شي او دوی ته په ډېره ناچیزه توګه وپرول سي.
کله چې د طالبانو حکومت پر رسمیت نوی پیژندل سوی او د حکومت په سطح ورسره تړونونه منه دي، پاکستان د کوم اصول لومخې د غسکار واردوي او د پیسې چاته ځي؟
د طالبانو حکومت تر اوسه پورې د نړۍ د یوې واد د خواسه هم پر رسمیت نه پیژندل سوی او دا څه فکر کړي پاکستان کله چې طالبان سره ډېر نږدې اړیکې درلودي او د طالبانو مرکزونه هلته وو، دوی به ډېر ژر د طالبانو حکومت په رسمیت وپېژني. موږ وینو چې د پاکستان حکومت لکه څنګه چې د پخوانیو د تیرو حکومتونو سره دوه مخی او درې مخی سیاست کړی، د طالبانو سره هم په همدې قسم مخکې ولاړل او طالبان یې په رسمیت ونه پېژندل. همداسې اوس دوی په ډېره مهارانه توګه سره پاکستان کوشش کړی چې مستقیما د افغانستان د اسلامي امارت سره قرارداد د ډبرو د سکرو نه دی کړی، بلکې تکتیک سره د افغاني تجارانو لوري دوی ته ورور کیږي. دا ځکه چې دغه د ډبرو سکاره طالبان لومړی په افغاني تجارانو خرڅوي او بیا وروسته دغه په شخصي توګه پاکستان ته وړل کیږي. یعنی یو د چل لارې ځان ته پریښی ده، هم طالبانو او هم د پاکستان حکومت.
د سیاسي او اقتصادي مسایلو شنونکی رحمت خان اندړ وو چې پاکستان ته د افغانستان د ډبرو سکرو د وارداتو پر مسله را سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 11 دقیقې کیدونکې دي. په دې خبرونه کې اقتصادي خبرونه هم خبرو او 25 دقیقې اونیز بحث هم د خبرونې په دویمه نیمایي کې اوریدلی سي. خو بیا هم د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. په میدان وردګ ولایت کې د ژورو څاګانو د زیاتې کیندنې له کبله د اوبو سطحه ټیټه سوې ده. د دغه ولایت د سید آباد ولسوالۍ اوسیدونکي وایي له یوې خوا وچکالي او له بلې خوا ژورو څاګانو طبیعي چینې وچې کړي دي او د څښاک اوبه یې هم په سختی پیدا کیږي. دا هم په دې اړه تفصیل.
دا د میدان وردګ ولایت په سید آباد ولسوالۍ کې د ژورو څاګانو اوبه دي چې بزګران یې د لمریزې هندارو او ماشینونو په مرسته راپورته کوي. د یادو سیمو بزګرانو دغه ژورې څاګانې د وچکالۍ له امله وهلې دي. د سید آباد ولسوالۍ اوسیدونکي حمید الله ازادي راډیو ته وویل چې ژوره څایه د مجبوري له وجې کیندلې ده. د ده په خبره چې په سیمه کې ویالي او چینی وچې سوي دي.
ساخول خو وچکالي بيخي ډېره زیاته ده. خلک ډېر د ستونې سره مخامخ دي. دلته او چینی څه ویالي چې ټولې وچې دي، برسېره ټولې شمسۍ دي او شپه ورځ چالوم دي وي.
خو دغه ژورو څاګانو که څه هم له یوې خوا د بزګرانو کښتونه له وچېدو ژغورلي، خو له بلې خوا د طبیعي اوبو زیرمې او چینې یې هم وچې کړي دي. ګلاب د سید آباد ولسوالۍ یو بل بزګر دی. ازادي راډیو ته وویل د دوی په سیمه کې چینو مخکې ښه اوبه لرلې، خو کله چې د دوی له سیمې څخه پورته خلکو ژورې څاګانې وولې نو د دوی چینې هم ورسره وچې سولې.
زموږ هغه سرچینه هلته د ټولو خلکو برمې وویلې، زموږ اوبه یې وچې کړلې او دوی برمې وویلې په شمسۍ اوبه باسې. خو ډېر تاوان یې موږ ته کړی. موږ ته خو دغه د دوی والي دي، موږ دواړې وچې دي، نو تاوان یې څه دی؟
د میدان وردګ ولایت دغه اوسیدونکي وایي تر ځمکې لاندې د اوبو د سطحې کښته کېدو زیات اندېښمن کړي، خو وایي د حل لارې د بندونو جوړول دي. محمد نذیر چې د دغه سیمې یو بزګر دی، ازادي راډیو ته وویل چې دولت ته پکار ده د اوبو غم په اساسي توګه وخوري.
باید حکومت خلق دپار یو اساسي فکر ولري. زموږ دغه د جمهوریت په وخت کې زموږ دغه بند سروې هم شوی او زموږ انجینران ولزه خپله نماینده یې دغه کلي ټول هغه پکې شو خاطي اوس خبرونه شو بیرته نو دا د ګوربت بند جوړ شوی دی. موږ د کرتو سیرابوت ولسوالۍ دپاره ګټه ورسلم.
د افغانستان د اوبو لویه ستونزه وچکالي ده چې پر مهال پر کرنه سربیره په لویو ښارونو کې هم د څښاک په اوبو کې کمی راځي. سخته وچکالي په افغانستان کې ناورین جوړولی سي، ځکه چې د کلي او بانډو ډیری اوسیدونکي خپلې لومړنۍ اړتیاوې له کرنې او مالداري څخه پوره کوي.
پر اپور کې مو وردل چې په میدان وردګ ولایت کې د نورو ولایتونو په څیر د ژورو څاګانو د کیندنې له کبله د اوبو سطحه ټیټه سوې ده. د کابل یو شمېر اوسیدونکي وایي چې د لوی اختر په درشل کې د څارویو بازارونو د ښار بیلابیلې سیمې ککړې کړي دي. دوی له کابل ښاروالۍ غواړي چې د دې ستونزې د حل لپاره اقدامات وکړي.
په داسې حال کې چې د لوی اختر را رسیدو ته څو محدودې ورځې پاتې دي، د کابل اوسیدونکي اندېښنه لري چې د څارویو بازارونه به په ښار کې د ګډوډۍ او د ښار د ککړېدو لامل شي. دوی وایي چې دا مهال د کابل ښار په ځینو برخو کې د څارویو بازارونه ګرم دي او د طالبانو حکومت په مشرۍ له کابل ښاروالۍ غواړي چې دې ستونزې ته د حل لاره پیدا کړي. د کابل دوه اوسیدونکو مجید او منصور ازادي راډیو ته وویل
د دولت نه خواهش مداده چې دا یو ځای ورته وټاکي چې هلته لاړ سي همالته خپله مواشي خرڅ کړي.
دوی دا هم وایي چې د لوی اختر په ورځو کې خلک د څارویو له حلالولو وروسته اضافي مواد یا کثافات د سړکونو په غاړو اچوي چې د ښار د ککړتیا او ناروغیو لامل کیږي. د طالبانو حکومت په مشرۍ د کابل ښاروالۍ ویان نعمت الله بارکزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ښاروالۍ کابل کابل خاروالی سکال د کابل په څلورو دروازو شمال ویدیس ختیځ او جنوب کې د څارویو د اخیستلو لپاره ځایونه ځانګړي کړي دي. دا کار د دوه هدفونو لپاره شوی، لومړی دا چې د شنو سیمو له تخریب او دوهم د کانګو ناروغي له خپرېدو مخنیوی وشي چې له څارویو انسانانو ته انتقالیږي.
نوموړي وویل د دې ترڅنګ په بېلابېلو سیمو کې د کثافاتو د ټولولو لپاره هم تدابیر نیول شوي او ځانګړي ځایونه ورته په نښه شوي دي چې د رسنیو ملا امامانو او په ښار کې د بلبورډونو له لارې یې اطلاعیې د خلکو سره شریکې کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې هر کال د لوی اختر په مهال مالداران له بېلابېلو ولایتونو څخه څاروي د خرڅلاو لپاره پلازمینې کابل ته راوړي او د ښار په ګڼه ګڼو ډکو سیمو کې پلوري، چې دا مسله په ښار کې د بې نظمۍ او کثافاتو راټولېدو لامل کیږي.
ازادي راډیو پلانډو څپو
پر 14.5
19.8
څلورویشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږ مترو اوریدلی سئ. وروسته په دې خبرونه کې اوري، وروسته له هغې چې پر افغان میرمنو د طالبانو د حکومت لخوا د سفر پر مهال د محرم درلودلو شرط ولګید، په پلازمینه کابل کې ښځې وایي چې له بېلابېلو ستونزو سره مخامخې سوي دي. اوس هم د نن ورځې اقتصادي خبرونه سره اورو.
د ننګرهار ولایت د کانال کرهنیزو حاصلاتو به سږکال له 6 میلیونه افغانیو ډیر عاید ترلاسه شي. د ننګرهار ولایت د کانال ریاست ویان همین غریب مل ازادۍ راډیو ته ویل اوس مهال د یاد کانال له کرهنیزو ځمکو څخه د څه باندې زر ټنه زیتونو د راټولولو چارې پیل شوي. د ښاغلي غریب مل په خبره له یادو زیتونو څخه به د 3 میلیونه افغانیو په ارزښت 1,02,000 لیټره د زیتونو تیل او څه باندې 1,500 بوتله اچار تولید او ګاونډي ولایتونو ته به صادر شي. اوس مهال د افغانستان په بازارونو کې د زیتونو د یو بوتل تیلو بیا 1500 افغانۍ او د یو بوتل اچارو بیا 1000 افغانۍ ده. کابل خاریان او یو شمیر موټر چلوونکي د تیلو د بیو له بیساري لوړوالي شکایت کوي. اوس مهال د کابل ښار په پمپ سټیشنونو کې 1 لیټر ډیزل په 140 افغانۍ او 1 لیټر پټرول په 80 افغانیو پلورل کیږي. په کابل کې دوه ټکسي چلوونکو صابر شاه او طارق ازادۍ راډیو ته ویل د تیلو د بیو په لوړېدو سره خلک له ټکسي استفاده نه کوي، ځکه د نوموړو په خبره دوی اړ دي چې د تیلو د بیو په لوړېدو سره کرایه هم لوړه کړي او خلک د لوړې کرایې د ورکړې توان نه لري. د طالبانو حکومت د ریاست الوزراء اقتصادي معاونیت له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې دوی ته داسې ځینې شکایتونه رسیدلي چې یو شمیر سوداګریزي کړۍ د تیلو د بیو په لوړولو کې لاس لري، خو د دې کړیو په اړه یې ډېر معلومات نه دي ورکړي. په خبر پاڼه کې یادو کړیو ته خبرداری ورکړل شوی چې که دا ادعاوې پرې ثابتې شي نو جوازونه به ترې نه واخیستل شي. او نن په افغانستان کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ یو دیرش پوله، یو یورو 93 افغانۍ او دیرش پوله، یو انګلیسي پاوند 106 افغانۍ 80 پوله، یو سعودي ریال 23 افغانۍ 70 پوله، زر هندۍ کلداري 1,055 افغانۍ، زر پاکستانی کلداري 444 افغانۍ او زر ایراني تومانه 2 افغانۍ او 1 دیرش پوله.
خبرونو ور اخوا
ورسته له هغه چې پر افغان میرمنو د طالبانو حکومت لخوا د سفر پر مهال د محرم درلودلو شرط ولګید، پلازمینه کابل کې شیزه وایي چې له بېلابېلو ستونزو سره مخامخ سوي. ان تر دې چې د اړتیا پر مهال د پخوا په څیر په شاري موټرو کې هم تاګ را تاګ نسی کولای.
په کابل کې یو شمېر ښځې وایي په ساعتونو د موټر په تمځای کې ولاړې وي، خو دا چې یوازې وي د موټر چلوونکو لخوا د موټر په مخې څوکۍ کې د کېناستلو اجازه نه ورکول کېږي، او که په شا سیټ کې کېني او بله ښځه نه وي نو اړ دي چې د دریو کسانو کرایه ورکړي. د کابل اوسېدونکي ارزو چې په خصوصي ښوونځي کې ښوونکي ده وایي ښوونځي ته تګ ورته ډېر سخت شوی دی. د نوموړي په وینا ټوله ورځ د موټر په تمځای کې د ښاري موټرو په تمه تېر شي. موټر وي خو دا چې له دې سره نورې ښځې نه وي، موټر چلوونکي موټر ته د پورته کېدلو اجازه نه ورکوي.
امروز میخوام از این سرک میدان هوایی میخواستم طرف سلیم کاروان برم که یک موتر استاد شد. خو طالبم بود گفتم
زه یو ورځ د هوایی دګر له سرک نه د سلیم کاروان خواته تلم. یو موټر ودریده، په هغه کې طالب هم نست و. طالب موټروان ته وویل چې ته حق نه لري چې د مخې په څوکۍ کې خزینه کینوې. موټر روان شو، زه نور هم په تمه شوم. تونس موټر راغی، هغه ته مې هم اونو شو کوی چې پورته شم. هلک اقتصادي ستونزې لري، نشي کوی چې په موټر کې د دو یا دریو کسانو کرایه ورکړي. مخکې به د لینی موټر کرایه لس افغانۍ و، خو اوس 15 ته پورته شوی ده. خزی چې 40 افغانۍ ورکړي، هغه 15 هم بیرته نه ورکوي. له ډیرو ستونزو سره مخ یو.
د کابل ښار بله اوسیدونکي سره نوبر هم له ورته ستونزې شکایت کوي.
از طرف طالبان خیلی آزار اذیت میشن و درد.
د طالبانو لخوا میرمنې ډیرې زورول کیږي. طالبان موټر دروي، هغو ښځو او انجونو چې تور ماسک او حجاب نه وي اغوستی تون چلند ورسره کوي. د مخې په سیټ کې مو طالبان نه پرېږدي او شاته چې کینو که نورې ښځې نه وي مجبوره یو چې د ټول سیټ کرایه ورکړو. په دې بد اقتصادي حالت کې چې میرمنې کار هم نه لري ډیره سخته ده.
د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارت د 2021 میلادي کال په دسمبر میاشت کې یو مکتوب خپور کړ چې په کې له محرم پرته تر 80 کیلومتره پورې د نه ګرځېدلو موضوع یاده شوې وه. له دې حکم وروسته افغان میرمنې د تګ راتګ پر وخت له ګڼو ستونزو سره مخ شوې. د ښځو د حقونو فعاله نرګس احمدزی چې خپل هم له ورته ستونزې سره مخ ده وایي چې د طالبانو حکومت دې په خپلو دې حکمونو له سره غور وکړي.
ډېری ډریوران یا رکشاوانان زړه نه ښه کوي چې میرمنې دې پتنا ډول باندې انتقال کړي، یا هم کچېرې هغې سره نارینه نه اوسېږي مشکلات پېښېږي. زما په نظر کې اسلامي امارات په دې موضوع باندې یو څه بیا له سره غور وکړي او خپله دغه پرېکړه یو څه تغیره کړي. دا به ښه وي.
عبدالمجید چې د کابل په ښار کې تونس موټر چلوي وایي چې د طالبانو له حکم نه وروسته میرمنې په مخ کې څوکۍ کې نه کېنوي، ځکه ویریږي چې جنجال ورته جوړ نه شي. د شا په سیټ کې هم که نورې ښځې نه وي مجبوره دی چې له یوې میرمنې څخه د دوو کسانو کرایه واخلي.
تونس موټر چلوم، د تیلو د قیمتي د طالبانو فرمان سره زه نه سم کولی په سیټ کې یو سیاسر کېنم، په څنګ کې بله سیاسر له کومه کوم ورته که پیدا کېږي یو ودانه، نو که نورې پیدا شي ورسره ښه تر ښه، که نورې پیدا نه شي ودانه مجبوره من کته کړو، ځکه چې طالبان په سیټ کې نارینه نه ورسره پرېږدي. یا په شا سیټ کې مثال د څلور نفر جای ده، څلور نفر کې یو ښځه که کېني مجبوره هغه من کته کړو، یا نور هغه ته ښځې پیدا کړو. د فرمان سره دوی چې ورکړی موږ ډېر سخت مشکلاتو سره سره یاسو، نو ته هیله هم ده چې دغه سیستم دوی برابر کړي.
خو د طالبانو د امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارت وایي د دوی په حکم کې یوازې دومره ویل شوي دي چې ښځې دې له محرم پرته 80 کیلومتره واټن کې یوازې سفر نه کوي. محمد صادق عاکف مهاجر ازادي راډیو ته وویل چې دوی د ښاري موټرو په مخ کې څوکۍ کې د میرمنو له ناستې سره هیڅ ډول ستونزه نه لري.
نه موږ دا نه دي ویلي کله چې میرمن یوازې وي نو موټر ته دې نه پورته کیږي، که چیرې په ښار کې وي نو موټر ته پورته کیدلی شي. شریعت دا مني او موږ هم ستونزه نه لرو. مخکې هم داسې څه نه وو، اوس موږ هڅه کوو چې په دې برخه کې د ښځو ستونزې حل کړو.
د یادونې ده چې په افغانستان کې د طالبانو په بیاځلي واکمنېدو سره تر اوسه ښځې د دوی له سخت محدودیت سره مخ دي. په دې اړه نړیوالو سازمانونو هم غبرګون ښودلی دی. له شپږم ټولګي څخه د پورته نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې بندې دي. په اکثره ادارو کې میرمنو ته د کار اجازه نشته. په لرې واټن سفر کې محرم او اجاب جبري شوی دی. دغه څه دي چې په تېرو 10 میاشتو کې پر افغان میرمنو باندې عملي شوي دي. آن په کابل کې د علماو په 3 ورځنۍ غونډه کې چې تېره شنبه پای ته ورسېدله، میرمنو ته د ګډون حق ور نه کړل شو. د یادونې وړ ده چې په تېر جمهوري نظام کې به میرمنو په خپله موټر چلوه، خو اوس د موټر زده کړې کورسونه هم د دوی پر مخ تړل شوي دي.
عمر دل وروسته له هغې چې پر افغان ښځو د طالبانو لخوا د سفر پر مهال د محرم درلودلو محدودیت ولګول سو، پلازمینه کابل کې ښځې وایي چې له بېلابېلو ستونزو سره مخامخې سوې دي. موټر چلوونکي وایي چې د طالبانو د مکتوب له مخې دوی نسي کولی په مخ کې څوکۍ کې میرمنې کښېنوي، او یا هم د شا په څوکۍ کې نږدې نارینه ورسره کښېنوي. خو د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت وایي چې دوی د ښارونو په منځ کې په ښاري موټرو کې د میرمنو پر تګ راتګ چې واټن یې لنډ وي کوم محدودیت نه دی لګولی. په غزنی کې مشهور شپېلۍ ژغون کې جنان ماما وایي چې د ازادي راډیو دراپور له خبرېدو وروسته د جرمني حکومت د زوی ته قبولي ورکړې ده. جنان ماما وایي زوی په غیر قانوني توګه د انساني قاچاقبرو په لاس جرمني ته رسېدلی و، زیاتې سختۍ تېرې کړې خو اوس ښه آرام ژوند کوي. نور حل په دې راپور کې.
جانان ماما هغه چې په خپل ژاړي خو نورو ته خوشحالي ورکوي. جانان ماما شپېلې ژغوي، د خلکو مجلسونه تاوده ساتي او غمې غلطوي، خو په خپل د شپېلې له هر سور سره رپ رپ وشک تویوي، ځکه کلونه وړاندې د بدمرغي جګړې تورې بلا د هغه غبرګ زامن د اختر په لومړۍ ورځ په یو ځای وخوړل. جانان ماما وایي د خپلو دوو زمنو د وژل کېدو غم او ګرم اړ کړ چې په دغه شپېلې خپل غم غلط کړي، خو ورځ تر بلې غم زیاتېږي. د دوو زمنو له وژل کېدو وروسته د جانان ماما دریم زوی د سفر موزې په پښو کړې، له کوره ووت او د انساني قاچاق برو په لاس د ترکیه او جرمني په منځ کې په غرونو او ځنګلونو کې میشت سو. د خدای کړو په دغه ځای کې په میاشتو میاشتو بند پات او له سختو کړاوونو سره مخ سو. نه یې هم بیرته وطن او نه یې هم جرمني ته د تللو هیله درلوده، خو شاوخوا کال وړاندې ازادۍ راډیو د جانان ماما په ژوند، فن او هنر اډیو ویډیو راپورونه وکړل. دغه راپورونه د ازادۍ راډیو د پاڼو تر څنګ په خواله رسنیو کې په بېساري توګه خپاره او د نړۍ په ګوټ ګوټ کې خلکو لاس په لاس کړل. جانان ماما وایي له دغه راپورونو خپرېدو وروسته مې په مسافر زوی اسمان پورته او ځمکه کښته سوه. نوموړی وایي زوی مې د جرمني پولیسو ته د راپور کاپي ور ښکاره کړه. دا و چې د دغه راپور له امله د جرمني حکومت قبلي ورکړه، له غرونو یې ښار ته بوت، اوس آزاد ژوند کوي.
لما سره شریک وای آقا د دې تاسې د اکثر درسانه اوس جوړ کړی و، د وای داسې څنګه د ما د موبایل په مخ کې اوس چې ورلم پولیسانو ونیولم، بیا پولیسانو ته مې دا وویل چې دا رسانه و جوړ کړی دی، دا د ما پدر ده. اتې وای بوتلم هلته کور یې مراکو، وای دا شیان یې مراکو اتې زه منظور کړم.
جانان ماما وایي د ازادۍ راډیو سلګونو دا ډول راپورونو د خلکو ژوند ژغورلی دی. دی وایي څنګه به د ازادۍ راډیو له ادارې او کارکوونکو خوشحاله نه یم، زما د زوی ژوند یې وژغورلو، په کار یې سپور کړ او اوس ما بورې مور کونډو ورېندارګانو یتیمو وریرو غمځپلو خویندو او ټولې کورنۍ ته پیسې رالیږي، زموږ خلو له خاورو ورسره پورته سوه.
څنګه خوشحاله نه یم، یو امید د ژوند راته پیدا سو، دا اته کوره نه کوره د ټولو سره سړی شو، شکر کار یې جوړ ده. له موږ سره خلک اوس دا اختر ته موله لیږلي دي، هر یو کور ته پنځه پنځه زره افغانۍ لیده لیده لیږلی شي اباد دغو کورو ته.
تاسو لا پیغامونو
زه د غزنی ولایت د اندړ ولسوالۍ د برنجو څخه خبرې کوم. بخت محمد د نصیب په کارکونکو ته د نصیب خلکو ته دا پیغام وایم چې نور د افغانستان په مخوار غریب ملنډي موجود ځکه چې یوارې په یو لاس باندې کار سره کوي، بیا چې ورسو هغه بېرته رانوړي نو بیا سپکې سپورې کنځاوین کوي.
السلام علیکم، دل محمد اکوڑا خاٹک اوائی چیم ندل تمون یا ماجرات شپرا جیتی رو دا سلوی سلور لسی بیونا دل تم جکو مالکان دا جیسی وات چیم دا اوائی کورونا رنگوی نمون کور یوران که من کمیشنری تلاڑو وی جوڑ بی کی آلتا او سی کبزا پیا چی مالکان من که تی کور جوڑ کریشی من واق جیل والپور تروا کتا ورسی جیم دل تم اوائی چیم چی ماجرنو سرا ظلم دے.
السلام علیکم، د ننګرهار ولایت د لالپور ولسوالۍ د څنګه د کلن ګلدین تای سره په تماس کې مطبعات د سلام او مدا درپاسې چې څومره خوراکي توکي څومره سوداګانې چې ګوره ګوره میوه غوړي او همدارنګه خوراکي توکي چې څومره دي، لس روپۍ ګران شي روه سوداګر چې دي هغه راباندې زر روپۍ ګران خرڅوي، چې زر روپۍ یو شی ګران شي هغه راباندې لس زر روپۍ ګران خرڅوي. حکومتي چارواکو ته زموږ دا درپاسې چې څومره پیرودونکي چې دي څومره تاجران چې دي بیې چې ډېر په نارمل باندې د افغانستان خلکو سره وچلېږي، ځکه د افغانستان خلک ډېر غریب او بې وزله دي. څومره ګوانډي ممالک ول چې تل دلته په تاڼو کې جلونی کې چې خواران وي کاټ راوړ او دا د پاسپورټ نشته او دا د ویزه نشته، دی خواران وښي او ډبې او په جلونو او تاڼو کې اچول دي، پنځو په مزدورې پر لاړ شي، هلته بیا بغلا بند ګرځي، پټ ګرځي، ولا افغانۍ دی وتکونه ته ونیسل افغانۍ دی، وای وخت په چړو وخه وای ټکوي، وای وخت تاڼي جلونه په ټول ډک کړي دي، هر ځای کې نیول کېږي. لازم درخواست د افغانستان حکومت ته چې دغه افغانان چې دغه څومره ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ دي، خدای ته دې ستونزو او مشکلاتو نه په خیر تخلاص کړي. د افغاني نوم چې واخلي بس وسطن تاریخ او کوډر دی ورشل روینس افغانۍ دی، خلک دې ځان ساتي، ویروسي ناروغي دی، وي دا د سینې چې مرسي و انخلو. الله پاک ته زمونږ په حال باندې رحم وکړي، څومره د افغانستان حکومت چې زمونږ الله پاک یو توانه چې دغه د دې غریب خلکو هم وخوري، دا څومره دې ګوانډي مالک سره چې څومره ستونزو سره مخامخ دي، دغه ستونزو نه راخلاصي. والسلام ګلدین چکن روان.